پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خپرونه کې په افغانستان کې له روانو جګړو زیانمن شوي خلک وایي د ژوند کړۍ پرې تنګه شوې.
مزکه مو پاته د سرایونه مو پاته جلرمې طالبانو سم دغه یله د چورو یو جوړه یو چې
کندوز کې د اعدام مخې نه مسوله وسلوالو د وې کورنۍ څلور غړي وجلی.
زما دو ورونه ما والده شهادت رسولی دي، دو زخمیان لرمه، یو می ورندر دی، یو می مریرا ده.
په افغانستان کې لا هم ولادي فستولا دی ویلو یستونز په توګه پاتې ده.
افغانستان کې د فستولونو مسله د خوځو په منځ کې ډیره زیاته ده، د دې په خاطر باندې چې د مشکل ولادتونو سبب را پیدا کیږي.
او په امریکا کې له تیر نږدې یو کال راهیسې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر تر ټولو ټیټې کچې ته رسیدلی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلای کوم که تر پای مو ملتیا وکړی د خځو لپاره نور بس دی پروګرام هم اوریدلی شي. خو راځي په پایل کې خبرونه واورو چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د زابل امنیتي چارواکي پر شهر صفا ولسوالۍ د طالبانو د برید د پشا تمبولو او دې ډلې ته د زیات مرګ ژوبلې خبره کوي. ټاکل شوی چې په غزه کې دولتي ادارې نن بیرته کار پیل کړي. په امریکا کې د کورونا وایرس نوې پیښې په وروستیو یوولسو میاشتو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته رسیدلې دي. بشپړ خبرونه. د زابل امنیتي چارواکي وایي تیر شپه دی ولایت د شهر صفا ولسوالۍ پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې شل طالبان وژل شوي او دیرش نور ټپیان شوي دي. د زابل امنیه قمندان جنرال محمد وای سمیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالبان پر امنیتي پوستو تر حملې وروسته د افغان ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې مړه او ټپیان شوي دي.
د دښمن جسدونه، سلاوي، تجهیزات، سکیله سلاوي، خفیفه سلاوي، مینونه، د دوی مهمه ټول زموږ په لاس کې دي او زموږ ملی پولیس لاس تولیدلې دي. جګړه ختمه سوله. بدبختانه چې موږ یو نفر ملی پولیس په دې کې شهید لرو او یو نفر هم زخمی لرو.
د سمیمی په وینا د طالبانو په حمله کې یو پولیس وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. طالبانو تر اوسه دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي. د کونل چارواکي په شلتن ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطعې د قمندان په ګډون د درې تنو د وژلو خبره کوي. د کونل د ملي امنیت ریاست د مطبوعاتو له دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د طالبانو د سرې قطعې قمندان قاسم او نورو ملګرو یې د شلتن ولسوالۍ اړوند د للمکت سیمه کې له خلکو د غنمو اوشر راټولو چې پرې د ملي امنیت صفر څلور قطعې عملیات وکړل. د خبر پانې لمخې په دغو عملیاتو کې قاسم له خپلو دوو ملګرو سره ووژل شو او یو ملګری یې ژوندی ونیول شو. تر اوسه طالبانو د حکومت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې څلور ملکي وګړي وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې تېره شپه دوه بجې د دغې ولسوالۍ د بندر بخاري په سیمه کې پر یوه کور وسلوالو کسانو برید کړی و چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې په غزه کې دولتي ادارې نن بیرته کار پیل کړي. په غزه کې د حماس د ادارې یو چارواکي وویل د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې د ټولو دفترونو فعالیت ځنډول شوی و چې اوس د اوربن له ټینګېدو وروسته بیرته پیلیږي. اسرائیل وایي له هوایي بریدونو یې هدف د حماس ډلې د پوځي تاسیساتو له منځه وړلو. خو د راپورونو له مخې په غزه کې چې دوه میلیون وګړي اوسي د هستوګنې ودانیو، روغتیایي او د عامه خدمتونو تاسیساتو ته هم زیانونه رسېدلي دي. داسې ښکاري چې د جمعې په ورځ د مصر په منځګړیتوب د حماس او اسرائیل ترمنځ رامنځته شوی اوربند تر اوسه ټینګ دی او غزې ته د بشري مرستو لومړني کاروانونه هم ورسېدل. چینایي چارواکي وایي د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د هوا د خرابېدو له امله د منډې په یوې سیالۍ کې شل تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د چین سنخوا دولتي خبري آژانس نن خبر ورکړ چې په ګانسو ولایت کې پرون دغه سیالۍ وروسته له هغې ګډوډه شوه چې ناڅاپه تند بادونه ولګېدل او د تودوخې درجه خورا کمه شوه. د راپورونو له مخې اکثر لوبغاړي له جسمي پلوه زیانمن شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا زد واکسین لړۍ پیل شوې او ګړندۍ مخته تللې ده. د وایروس په نوې پیښو کې هم د پام وړ کموالی راغلی چې په وروستیو یوولسو میاشتو کې ساری نه دی لیدل شوی. له دې سره دا هیلې زیاتې شوې چې د دغې وبا تر ټولو بدې اغیزې مخ په ورکېدو دي. روغتیایي متخصصینو پرون شنبې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې په روغتونونو کې د کووید 19 له امله ډېر لږ ناروغان بستر شوي او د دغې وایروس له امله هم ډېر لږ کسان مړه شوي چې دغه لړۍ همداسې مخ په زوړند روانه ده. د شمیرو له مخې په یوه اونۍ کې په متوسط ډول په ورځ کې د کورونا د نویو پیښو شمیر له 30,000 ټیټ شوی چې دا د 2020 کال د جون له 13 راهیسې تر ټولو ټیټه کچه ده. خو روغتیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې تر اوسه کافي امریکایان واکسین شوي نه دي چې اعلان کړي دغه وایروس له منځه تللی دی. په امریکا کې د لویانو په سلو کې شپېتو ته لږ تر لږه د کورونا ضد واکسین یو ډوزه ورکړل شوی او په سلو کې 50 بشپړ واکسین شوي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دغه خبرونه ولولئ زموږ وب پاڼې ته ورشئ. پاتې د ازادي راډیو .com راځو د دغه خبری خپرونې د سر موضوع ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملکی ساحو کې تر بل هر وخته د ماینونو ځای پر ځای کول زیات شوي دي. د وزارت په خبره له دې سره په ګڼو ولایتونو کې د ملکیانو مرګ ژوبله او د دوی د ملکیتونو زیانمنېدل هم ډیر شوي. بل خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسون یو وار بیا د جګړې له ښکېلو لوري غواړي چې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکړي. هغه کورنۍ چې خپل خپلوان یې په وروستیو شخړو کې وژل شوي د خپلو بېوسۍ او بېوزلۍ کیسې کوي. تفصیل د سالم احمد صالح په راپور کې.
د هلمند مرکز لشکرګاه ته څیرمه د بولان سیمې د دې اوسیدونکو د کورنۍ ټول نارینه په تازه جګړه کې وژل شوي. دا ښځه هم د زرګونو نورو بې ځایه سوي په څیر د لشکرګاه پر لارو سړکونو خپلو یتیمانو ته د نفقې په برابرولو پسې لالهانده ګرځي. هغه ملکیان چې په تازه جګړو کې زیانمن شوي د جګړې له ښکېلو لوریو روانې شخړې د بندېدو غوښتنه کوي. په وروستیو ورځو کې د وسلولو طالبانو لاس ته د میدان وردګ ولایت د جلریز او نرخ په لغمان کې د دولت شاه او په بغلان کې د بورکې ولسوالۍ لویدل له جګړو سره مله وو. بلخوا له شمال څخه تر جنوب او له ختیځ څخه تر لویدیځ پورې وسلولې جګړې هغه څه دي چې ملکیانو ته هم زیان اړوي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي په وروستیو کې وسلولو طالبانو تر بل هر وخت په ملکي ساحو کې د ماینونو شخول زیات کړي دي.
د هیڅ شک وجود نداره کامل اصلي طرفات افراد ملکی در افغانستان طالبان
په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو لوی سبب طالبان دي. له بده مرغه دوی د سړک د غاړې ماینونو انفجار او انتحار څخه په استفاده ملکیانو ته زیان اړوي. نن تر بل هر وخت سیاد د خلکو په کورونو د تګ راتک پر لارو سړکونو او لوی لارو د طالبانو لخوا د سړک غاړي ماینونه ځای پر ځای کول زیات شوي. دا له افغانانو سره د طالبانو ښکاره دښمنی څرګندوي او دا ثابتوي چې طالبان په لوی لاس زموږ د هیوادوالو ځان او مال ته زیان اړوي.
لکه چې څه باندې درې اونۍ مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شول، له کندهار، اروزګان، هلمند، لوګر، غزنی، کندوز، غور، کابل، بدخشان او نور ولایتونو د جګړو او د ملکیانو د زیانمنېدو راپورونه ورکول سوي دي. دفاع وزارت وایي وسلولو طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې تر اوربند وروسته په 13 ولایتونو کې جګړې پیل کړې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسون په وروستیو جګړو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې عمده لامل د سړک غاړې ماینونه ګڼي. دغه کمیسون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
انفجار ماین های کنار جاده یکی از غمبارترین تاکتیکی بوده.
در سرک غار ماینونو چودنه تر طول خونرهی تاکتیک دهی. ملکیان قربانی کوی. تیر کال و اوس محال دیر کسان در سرک غار پا بم چودنو، موتر بم حملو او در مقناطیسی ماینونو پا چودنو که وجل شوی دی. در سرک غار ماینونو چودنه در ملکی او پوزی اشخاص و توپیر نشی کولی. نو دغه تاکتیک باید و در اول شی.
د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل د دوی په جګړو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله نه اوړي او دوی یوازې پر پوځي اهدافو بریدونه کوي. د ادعا کوي چې د مې میاشتې له لومړۍ نیټې په بغلان، هلمند، کندهار او لغمان کې وولسوالۍ نیولې دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا ادعا نه مني. د ملګرو ملتونو یو راپور وایي په افغانستان کې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې 503 ملکیان وژل شوي چې د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاتوالی شي. که څه هم شکیل لوري په جګړه کې پر یوه او بل د برلاسۍ ادعاوې کوي، خو د دې جګړې اصلي قربانیان زیات وخت ملکي وګړي وي. د ارزګان د 24 کلن اوسیدونکي نور محمد په څیر ګڼ کسان خپل عادي ژوند ته ستنېدل غواړي. دی د مرکز ترین کوټ له یوې سیمې بلې هغې ته بې ځایه سوی.
مر سوکو خدای یو مزکه مفاته د سرایونه مفاته د لرمې د نن ورځ د روزانه طالبانو سم دا غیله د چورو یو جوړه یو چې خپل ځای را پریږی را لاندې مو خپل مزکه لروم.
د ملي امنیت شورا ویند رحمت الله اندړ وای د وسلولو طالبانو ډیر تمرکز پر جګړه او د ملکانو پر ځانمنولو دی.
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوخخ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی پر عام ولس او ملکی اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وښيي.
بلخ لانګ ور ژورنال وی پانی په ورستوي کې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د ویشل سویو سیمو په اړه نقشه خبره کړې چې په وینا یې د افغانستان په سولې کې نونس برخه خاوره په بشپړه توګه د طالبانو په کنټرول کې ده او د ځینو نورو سیمو د نیولو لپاره جګړه روانه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په ملکی ساحو کې د ماینونو چاودنې زیات شوې دي او له دې کبله ډیر زیان ولسته رسیږي. د همدې جګړې او تاوتریخوالي په دوام تیره شپه د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ څلور غړي وژل شوي. هلته ځایي چارواکي وایي چې د پیښې په پلټنه بوخت دي، خو د دغې پیښې زیانمن شوي وایي چې دغه پیښه د خپل سره وسلوالو کسانو لخوا شوې. دا چې جزئیات څه دي تفصیل په دې راپور کې.
د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې څلور تنه ملکی کسان وژل شوي او دوه تنه ټپیان شوي دي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې تیره شپه 2 بجې د دغې ولسوالۍ د بندر بخاري په سیمه کې پر یو کور باندې وسلوالو کسانو برید کړی او په نتیجه کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان شوي دي. د دغې متضرر شوې کورنۍ یو غړي محمد رحیم نن یکشنبې د جوزا دویمه ازادۍ روډ ته وویل چې په دې پیښې کې د پلار او مور په ګډون د کورنۍ څلور غړي وژل شوي دي او د یو ماشوم په ګډون دوه تنه نور ټپیان شوي دي.
زه محمد رحیم د محمد جان قندري شهید زویم. بیګر 2 بجو شاوخوا کې زما پلار زما دو ورونه زما والده شهادت رسولی دي. دو زخمیان لرم، یو مې ورندیار دی یو مې وریره ده. دا په ساحه کې د بندر بخاري واکمن د غیر محصول کسان دي، همدې ما کسان دي. غیر محصول کسانو له خونه په شهادت رسیدلې دغه وحشت او دهشت په دې بندر بخاري کې دغه غیر محصول کسانو جوړه کړې ده. حکومت بیخي په دوی واکمنی نه لري، د خان آباد حکومت بالکل په دوی واکمنی نه لري. هر څه چې کوي دوی به کوي.
د دې قربانیانو د کورنۍ یو همسایه ساجد سلیمان خیل هم ورته خبره کوي.
د شپې په 2 بجو باندې ناتارې ډزې وسولې، خپې خپې ډزې وسولې. سهار پاسېدو لمانځه ته ګورو چې خبر شول چې داسې ماما قندارای شهید کړی ده او سره له زمنو او ښځې. زه خپله دوی یو څلور کور اخوا ته ګاونډی یم.
د قربانیانو کورنۍ دا کوي چې د دوی پر کور باندې غیر مسؤولو وسلوالو برید کړی دی. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری هم دغه پیښه تاییدوي او وایي چې په دې وسلوال برید کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي وژل شوي دي او دغه راز دوه تنه نور ټپیان شوي دي. ولسوال وایي لا روښانه نه ده چې دغه پیښه د کومې ډلې لخوا ترسره شوې ده، خو ټینګار کوي چې په دې اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړي دي. د خان آباد ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکي وایي چې له 10 کلونو راهیسې په دې ولسوالۍ کې زیات شمېر غیر مسؤول وسلوال حضور او فعالیت لري او خلک د دوی له بې ځایه ځورونو، خپل سرویو او وژنو څخه سخت په تنګ راغلي دي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په سمګه کینو.
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
زموږ غږ له آزادي رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د
د هرات ولایت د طبي بوټو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدین نن ازادي راډیو ته وویل د سایل مخې په 1499 کال کې د دې ولایت د طبي بوټو د صادراتو کچه د تیر کال په پرتله ډیره شوې ده. د سایل مخې په 1498 لمریز کال کې له هرات ولایت څخه د طبي بوټو صادرات نږدې 10000 ټنه ته رسیدل چې 21 میلیون امریکایي ډالر ارزښت یې درلود، خو په 1499 لمریز کال کې د دغه بوټو صادرات 16000 ټنه ته لوړ شوې چې 30 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري. په یادو طبي بوټو کې تور او سپینه زیره، خاکشیر، د ریحان تخم او نورې طبي ګیاوې او بوټي شامل دي چې ډیری یې ترکیې، هند، اروپایي او عربي هیوادونو ته صادرېږي. افغانستان د لوړ کیفیت لرونکي طبي بوټو د تولیداتو لپاره په سیمه او نړۍ کې یو له خورا مهمو هیوادونو شمیرل کیږي چې د دغه هیواد د صادراتو لویه برخه جوړوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی سرپرست رئیس د اسلامي هیوادونو د سوداګرۍ صنعت او کرنې اتاق په ودرشمه غونډه کې ګډون وکړ. د دغه خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناسته د سوداګرۍ زوړیکو پرختیا او ګډو پنګونو په موخه په انلاین ډول جوړ شوی و چې په 50 اسلامي هیوادونو کې د خونو رئیسانو، مرستیالانو او سکرټرانو پکې ګډون کړی و. د نوموړي په خبره د خونی سرپرست مشر شفیق الله تایی د اسلامي هیوادونو په حوزه کې د سیمه ایز او اقتصادي همکارۍ په ارزښت خبرې کړې. ښاغلی تایی د غونډې له ټولو ګډونوالو څخه وغوښتل چې د اسلامي هیوادونو ترمنځ د سوداګریز اړیکو پراختیا، ګډو پانګونو او د تجربو د انتقال په برخه کې خپلې همکارۍ لا پسې زیاتې کړي. د اسلامي هیوادونو د سوداګرۍ، صنعت او کرنې خونه چې 50 اسلامي هیوادونو د سوداګرۍ خونې غړیتوب لري، په 1999 کال کې د اسلامي همکارۍ سازمان او آی سی په واسطه تاسیس شوی او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې په 2008 زیږدیز کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1390 افغانۍ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایروس د نویو پیښو شمیر په 13 میاشتو کې تر ټولو ټیټې سطحې ته راکم شوی. په دغه هیواد کې د واکسین کمپاین په چټکۍ مخته روان دی او داسې هیلې ټوکولې چې د نړۍ په کچه به د دغې ناوړه وبا زیانونه کم شي. بل ورته په اروپا او هندوستان کې هم په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو پیښې یو څه کمې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو شمیر دومره کم شوی چې په 13 میاشتو کې ساری نو لیدل شوی. روغتیایي متخصصانو پرون شنبه وویل چې تیره اونۍ د بستر سویو او مړینو شمیر هم په کمیدو و. امریکا کې په 13 ورځو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو شمیر هم په اوسط ډول د ورځې 150 ته راکم شوی چې دا د 2020 کال د جون میاشتې له 13 راهیسې تر ټولو ټیټ شمیر ګڼل کیږي. روغتیایي متخصصانو بیا هم خبرداری ورکړی چې د کورونا وایرس د ماتولو لپاره لا هم په کافي اندازه امریکایي وګړو واکسین نه دی کړی چې دا کار په بالقوه ډول د وایرس د بدلې سوې بڼې د خپرېدو او د بحران د غځېدو سبب کېدای سي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایې د مرکزونو مشر راشل والینسکي پرون په یوه کنفرانس کې وویل د هرې اونۍ په تیرېدو سره موږ یو پرمختګ ګورو چې دا یوه هیله راکوي. هغې زیاته کړه
As more and more people
سومره چې نور خلک واکسین کیږي ورسره د مثبت او پیښو شمیر کمیږي او خلک خوندي کیږي.
د ناروغیو د کنټرول او وقایې اداره وایي د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر 30 کلنۍ د لوړ عمر لرونکو کسانو له ډلې 62% یې لږ تر لږه د واکسین لومړۍ ستن لګولې ده. د دې ادارې په وینا په امریکا کې نږدې 50% وګړي په بشپړ ډول واکسین سوي دي، خو روغتیایي چارواکو اندېښنه ښولې چې د امریکا په زیاتو برخو کې د واکسین لپاره تقاضا راکمه سوې ځکه ګڼ کسان نه غواړي چې واکسین ولګوي. او خو په فرانسه کې هم په 13 ورځو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې راکمې سوې چې پرون پکې دغه پیښې تر 4000 کمې وې، خو د اپریل میاشتې په نیمایي کې د ورځې په اوسط ډول تر 240 زیاتې پیښې ثبتېدې. برازیل چې کورونا وایرس سخت ځپلی شي اړخه ولسمشر جایر بولسونارو پکې په یو عمومي مناسبت کې د روغتیایي خوندیتوب د مقرراتو د نه رعایتولو له کبله جریمه سوی دی. د مرانایو والي فلاوی دینو ویل روغتیایي چارواکو د ولسمشر پر خلاف دوسیه پرانیسته چې په دغه ایالت کې داسې غونډه رابللې وه چې د خوندیتوب معیارونه پکې په پام کې نه نیول سوی. اوس ولسمشر بولسونارو د استناف لپاره 15 ورځې وخت لري، تر هغه وروسته به د جرمی اندازه وټاکل سي. هلته د هندوستان په ځینو برخو کې د کورونا وایرس خپرېدل یو څه ثابت پاتې دي، خو پرون پکې په دې وایرس د 4,104 نوي کسانو مړینه ثبت شوې ده. کورونا وایرس اوس د هندوستان په لرې پرتو سیمو کې په خپرېدو دی چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري او تر فشار لاندې دي. د مې میاشتې په لومړیو کې په هندوستان کې په کورونا وایرس د ورځې د 4,000 کسانو اخته کېدل هم ثبت شوي، خو اوس دا شمېر کم شوی. پرون شنبه حکومت په دې وایرس د 2,05,299 کسانو اخته کېدل ثبت کړي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایرس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
له کورونا نه راځو یوې بلې روغتیایي ستونزې ته. د زیږون پر مهال مور او ماشوم ته د ستونزو پیدا کېدل او بیا روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی اوس هم په افغانستان کې یوه جدي ستونزه ده. افغان میرمنې وایي په روغتونونو کې د لازمو اسانتیاو او مسلکي روغتیا پالانو کمښت دغه ستونزه جدي کړې، خو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا روان حالت له پخوا هیله بښونکی ګڼي او وایي چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه له پخوا راکمه شوې. نن د می درویشتمه د اختلالي یا ناسالم زیږون پر مهال د رامنځته شوو ستونزو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا چې په افغانستان کې اوس د ولادي فستولا وضعیت څه ډول دی، چارواکي په اړه څه وایي، تفصیل په دې راپور کې.
روحینا په 40 کلنۍ کې واده وکړ. دا چې د بامیان ولایت اوسیدونکي د وای ل زیګون روسته دا او هم ماشومی خنه و. د دې په خبره ماشوم ته تنفسي ستونزې پیدا شوې. 22 کلنه روحینا وای د زیګون پر مهال د ماشوم سم ساتنه و نشوه، اوس ورته اندېښمنه ده. نوموړي د قابلګانو روغتیا پالانو کمی پاملرنې ته په اشاره سره وای
په کومه ولسوالۍ کې چې موږ ژوند کوو، زموږ روغتون ته ځینې جراحان راغلي په هیڅ نه پوهېږي او بل ځای مو نه پرېږدي چې لاړ شو. تر اوسه دوه مېرمنې د دوی د عملیاتو په ترڅ کې مړې شوې دي. څو ماشومان هم د دوی د ناپوهۍ له وجې مړه شول.
خو د افغانستان د نرسانو قابلګانو شورا په میندو کې د زیږون پر مهال د ستونزو یا فستولونو پیدا کېدو په اړه وایي ډېری هغه میندې ورسره مخ وي چې په لرو پرتو سیمو کې روغتیایي اسانتیاو قابلګانو ته لاسرسی نه لري او زیږون یې ستونزمن وي. د دې شورا اجرایوي مشره هیلې غرشین:
فعلا په افغانستان کې منګه تقریبا حدود 4,000 قابلې فارغې لرو چې په هغه جمله کې 6,000 نفر د دې په سیستم کې کار کوي او 28,000 نفر د دې بیکار دي. افغانستان کې د فستولونو مسله د خزو په منځ کې ډیره زیاته ده. د دې په خاطر باندې چې دا فستولونه د مشکل ولادتونو سبب را پیدا کیږي. هغه خزي چې صحیح ماهرینو ته لاسرسی نه لري، هغه خزي چې په کلو باندو کې دي، په سنتي یا په پخوانی شیوه باندې د دې ولادت ورکول کیږي، د دې فستولونو سبب ګرځي.
د افغانستان د نرسانو قابلګانو شورا مشروي که مسلکي او په کار پو قابلګان د هیواد په ګوټ ګوټ کې په دند وګمارل شي، د میندو او ماشومانو د مړینې کچه به 80% راکته شي. له دې سره هم مهاله بیا د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د زیږون پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه د نورو کلونو په پرتله کمخی. د دې وزارت د باروري ریاست سلاکاري حمیره ابوي ازادي راډیو ته وویل چې په روغتیایي سکتور کې د دې ستونزې د هواري لپاره حتی هیله بخون کی دی.
د ولادت پر مهال د میندو د مړینې کچه زموږ د شمیرو پر بنسټ په 100,000 ولادتونو کې په کلنی ډول 618 میندې دي. له موږ سره دغه شمیر و ثبت دی، خو دا شمیر د تیرو کلونو په پرتله اوس ښه سوی او لا ښوالي خواته روان دی. ولې اوس هم کار ته اړتیا ده چې موږ وکولی سو د میندو د مړینې کچه نوره هم راټیټه کړو.
اغلی ابوی وای دا محل د افغانستان 99% روغتیایي مرکزونه د قابلیت له کمښت سره مخ دي. د نموړي د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د میندو د مړینې اصلي عامل د زیږون پر مهال د وینې ضایع کول او کمښت دی. دا په داسې حال کې ده چې نن د می درویشتمه په میرمنو کې د اختلاطي یا ناسالم زیږون پر مهال د پیدا شویو ستونزو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د دې لپاره نومول شوې چې د نړۍ په وروسته پاتې هیوادونو کې د دغې برخې له اغیزمنو سره د عامه پوهاوي په برخه کې همکاري وشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په دغه هیواد کې دا مهال څه باندې 3000 روغتیایي مرکزونه موجود دي، خو لا هم په عمومي ډول روغتیایي خدمتونو ته د خلکو لاسرسی کم دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دغه شانوی د فامیلی پلانینګ یا د کورنۍ د تنظیم ستونزه لا هم په افغاني کورنیو کې نه ده حل شوې او دغه چاره د اندېښنې وړ ده.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
وړاندې درته په خبرونه کې د خځو لپاره ځانګړی پروګرام نور بس دی هم لرو، خو اوس راځي چې د کابل چاپ د نن ورځو مقالو او لیکنو ته غوږ شو.
مسیر ورځپاڼې دا پوښتنه مطرح کړې چې آیا د دولت عالي شورا به د سیاسي اجماع سبب شي. د لیکوال په وینا په داسې حال کې چې د ارګ حاصله هم روانې دي چې د دولت عالي شورا جوړښت او غړي ورستی کړي، خو په خبره یې داسې ښکاري چې سر له اوسه په دې اړه د حکومت او سیاستوالو ترمنځ ژور اختلافات موجود دي او دا به سخته وي چې دا شورا داسې جوړه شي چې ټول پرې هوکړه ولري او نوي اختلافات دې ونه زیږوي. لیکوال وړاندې لیکلي کته هم دا شورا باید ډېره مخکې جوړه شوې وای، خو ارګ فکر که وچه دا شورا بای صلاحیتونه را کم کری او بیا با بچارو که خلاص لاس و نلری زکی تر او ساده دی شورا جوری دل زنده ولی و. رسپانی چنگر کرده که دا شورا ایلان همشی اختلافونه با ورسر لازیات شی و حکومت با ونتوانیگی چه دی شورا پر مت سیاسی اجماع را منست کری و دا سولی او جگری پا برخه کشتا گواخونه دیر مدیریت کرده شی. هشت صبح رسپانی اندیخنه خودل چه پده ورستیو که ده سولی خبری پچه پا داری دلی و نره هم ده سولی خبرو تشا کرده. ده لیکوال پا وینا چه ده حالت نه یوازی ده خلکو پا جون منفی غیز کرده، بلکه راتلون که تا ده خلکو هیلی هم مراوی کرده. رسپانی ورانده لیکلی ده محال دیر و خلکو ده جگرو ده پرخیدو لویری خپلی پانگی لحوا ده بهر استلی او عمومی باور داده چه ده ولسوالی و لسقوط سر با جگره نور هم تیزه شی او خلک به سولی تا ونه رسیه. رسپانی ده خلکو ده اندیخنو پا دوام لیکلی چه ده استانبول ناسته چې خلکو ته د سولې هیلې ټوکولې وي هغه هم تر سره نشوه، او په ټوله کې نړۍ د سولې هڅو ته شا کړي چې په باور یې دا حالت افغانان تر بل هر وخت ډیر ناهیلي کړي دي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې د سولې پروسې ناکامولو لپاره هڅې تیزې شوې او دښمن هم جګړو ته زور ورکړی او په ټول وس هڅه کوي چې په افغانستان کې د سولې روانه پروسه له ناکامۍ سره مخ کړي. د لیکوال په وینا جګړه داسې مهال تیزه شوې چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته باید طالبانو جګړه بس کړې وای، ځکه دا جګړه مردوده او وروروژنه ده. د طبقاتو ورځپاڼې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا هم غږ کړی چې په افغانستان کې د بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنو مخنیوی وکړي، ځکه په خبرې چې په افغانستان کې د رواني جګړې اصلي لامل د ګاونډیانو لاسوهنه ده. لیکوال ټینګار کړی چې ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه باید د افغانانو د غوښتنه ومني او پر دښمن فشار راوړي چې وژنو او افغان ورانولو لاس واخلي او د دې لپاره د تپل شوې جګړه بند کړي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو د پیغام د سات خبرونی ته ظهیر پوجیم د افغانستان د ملي دفاع وزارت یو معلول افسر يم. د 1300 شپونی او 1300 ونی د قوتي پیسې نه پاتې دي. د 1300 اتنی او 1300 ننی د قوتي می اخیسته ده. د دې روان کال تقریبا اوله کې دی په لاس د خدای د دې وطن پر د ساختمان په چارو کې رنګ مسولیت نه پزې خلک وجود لري. د جمهور مجلس مرغ نه اوري په لاس د خدای د پیغام درې ځای پر ورسوي. السلام علیکم. د هلمند ولایت ازادي پیدا پیغام پیغام شروع را د زموږ اواز سره ځاپي ورسوي. د ټوپو چارواک پوری چې هلمند ولایت ډېر خراب دی. لاري بندې دي، شار ټول مسیرات دي ګرانی د ورور د افات کورنا ده. د دې افات بکر باندې کاسي یو تور شپه د ایستر مولا خلاصي د مستو کور دا خدای ولسته ته پوهه په لکه کورنه پاتې دي. نه دا دی چې چې بار پر فارانو باندې کار کوي، شار باندې ګران دي، د کاري دي، د شپې پر وګ باندې کار دي، کمر باندې جنگ دي. چې خو دې دا جمهور دا ګلمن وجات مخرا لري پر ځان. خدای دا واز ورته وي دا ستره ټول ټول ته واکو پوری کوي. چا پوری ګلمن دی وجات یې خو ګډ ور دی. اکل دا خبر خو دې دا مسلمانان سره لکه. السلام علیکم. سره ولایت څخه څنګه
پیغام پرځنه دا په ولایت کې خدي ډېرې چې دغه مخابراتي د شبکې ډېرې کمزورې دي. خدي هم کار نکوي ټلیفون په ډیر ځان باندې چار څه ونه وکي ونه شي په ډیر ځان باندې کار کوي نو ځوان څه څخه دا اندغه هیله ده چې نظم پیغام تل ورکړو چې هغه پروست او سلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دې سره د خبرونې نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له نوریاس نورینه اورو.